په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږۍ پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېرې سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې له امله یې کولی شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله یې لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي چې دغلته میشت بسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسؤل میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره دا سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې محال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او د غراس ختیځو او شمالي ولایتونو کې د میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح و اړتیا ده او زیاتوي. اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغه ځایونو باندې سرمایه گذاري وکړي نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړی ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه او اړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ور ماته د خوست ولایت د دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته دا لرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابر وه. هغه په همدې نیټه د درې دېرش کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
لور زکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چه وید احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنه غوری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوش یا زدی رادیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کنم چه حقا هم اسما هم نسل دی او ده سندرو اوری دلی اسما سه نرموی خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خود و خیستی دی واقعا شد احمد سایر خیق تلپات دی
لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بنده شوی او آن موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقه له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما نرازی جانان زما روزی و بستر که زده خوب می به چشمان زما
احمد زهر چه در افغانستان در لغمان ولایت اصلی و سیدون که و در دیال لسه و پینزه وشتم لمریز کال در جوزه پا تلور وشتم مزیگی دلی او در دیال لسه و اتو پینزه وسم لمریز کال پا هم دینی تا پس هلنگ که ظاهرن پیوی ترافی که پیخه که ومر هغه در کابل پا شهده سالحین که خاک دی طالبانو د خپل لومړی واکمنې پر مهال په 1950 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و خو کله چې دا واکمنې سقوط شو د مینوالو بیرته ورغوه احمد زاید لدیش و زیاد ده سندرو آلبومونه لری او پا طوله که ده سندرو شمیری تلور ساو دیش درسیگی. ده سندری دیرهی پا دو رسمی جبو دری او پختو دی خویل که یه چپورده و انگریزی جبه هم سندری ویلی دی. یو شمیر افغان شاعران لدی دلی وهاب مجیر ده احمد زاید ده محبوبیت او بریا یو راس سندرو تا ده شیرونو پا انتخاب که ده هغه ده قد بولی.
زندیاد احمد ظاهر یکی از
احمد ظاهر دهغه افغان سندرغارو لډالې وچه چیرته به هدا اهمیت ورکو مونږ کولای شو په زغرد وایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو رازونو یا راز په شعرونو کې د دقت او وسواس وو
دقت او وسواس کې در انتخاب شعر داشته
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمد یار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلی و هر کال یې په هیواد کې د غبرګولې په څلور ویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي
در تراوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی یار سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تراوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی چل لا بل سنتگار وینو جوگی او بدر دراوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر دراوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر زدیا و جنگلی دیوالو نوچوگی او بگر نرانم
بدر تفاهم گر زم در سر خانه دوران شجوگی گر زم در سر خانه دوران شجوگی دیار ده پار درم سر جرم کبو موجودی او بدر ترارم صاب در تفاهم گرزم در سر خانه دوران شجوگی گرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر ترارم صاب در تفاهم گرزم در سر خانه دوران شجوگی گرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر ترارم
ازادي راديو تلرويش ساتال لتاسو سرده
آزادی ملما
طارق وزیر می ملما دی دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن د ازادی رډو اوریدون کې فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې وزارت سره دی هم د سره کنه دی کورنۍ تخلص
نہ دا خود قرآنی تخلص ہے دے قوم دے نو ما بہتر ہو گڑا چے اندا دے قرآنی تخلص انتخاب کم کنی تری وانا دے قومی تخلص نو سر خپل ڈر جوڑم نہ ما کرا ز فکر کوم چے تخلص باید پیو بل ڈول انتخاب شے ما گڑا ونتی چوں مثلا خپل شخصیت سرا خپل فکر سرا خپل رتون کی سرا مناسب بغانی تو اغا سی بس ای خو زیر وقت بیا کلا کلا زین انتخابونه گټور وی مګل تخوس کی اوسیو گو دلتا وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهتر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې
نه ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید ته کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اس کا کوم مسلک تینا خوخیگی او پی لگیا ہے دا دی انسان دا سیڈیال امیلم کی گی دی مشوان دی بخوندائی سر آم مخ کی گی نو ما خوب مطالعات پا عدبیاتو کیوا زد عدبیاتو یوزا کون کیا مو خوخیگی میچی عدبیات ولوارا ما مطالعات کیوا کون خوب بیدی مسلک لپارا روپوانا دیر را تکر کارا شوا یعنی زامی چی پسیم را مسائلو کی ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شاعر ته عبدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې یو استلاد دوی د ډرما خبره کوي چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګيږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غیزه کوم کوم او کنکور کې هم ما انځو اړ انتخابونه دي اروپانه کړیو لکه بل پانتون نیولی بیا تر ننګرهار هرات بلخ په ټولو کې هغه بخت پایداره و هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دې شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده، نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عینا د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي، له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم، مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمیم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی، نو کېږي. لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفغان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو، او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پې موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو اوس ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده، خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعت ډېره ده، او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي، هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او مکتوب به هغه د شاګردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کویم ذوق دی کنه. زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم یو څه دې ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوندی ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره څه وکړو، حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کا. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي، زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چا ته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې که یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشتاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چا ته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي، او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال د یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک ته یو پانځه انتخاب وینو، طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. نو که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شاید انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې خي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو سم په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس تکوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نشي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې، هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتر زده کولی شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
د ډېر ښه باور دی، خپل روپاره په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې، دریمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې، دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو، باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یا تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د ویژه بیز د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورمو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نیو، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان نه آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم، دوا درس به یو ور وایم، کله د جمع ورځ را روانه د ټول به کې به یو ځای ولولم. کله د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډیر ښه ورته جوړ وي. دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له اے آی نه؟
او یوټیوب کې مثال خو موږ ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصا د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او څنګه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ، فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعته دا وخت ورته ماټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دی هم درغلته وي، اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي، دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تحقیق کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي، خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي. دا ډېره ښه لاره ده، چټ جی پی ټي ډېره بهترینه لاره ده، په اړه برخه کې ته کولای شي سره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ د یوې ژبې فلم یا سریال وګورو، ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملاً طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږیږم، بیا د تېرې زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا د ور دویم حالت شي، ډېر سختي دي. انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي، ولیکه طبیعي زده کوم. زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو هغه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبیعي دی. نو دا دغه بهترینه لاره ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقع نه زمینه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه رته مسيده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبور اول ورځ کې چورته کې نسمه په ایرانی و هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتلو ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود و مثلا سره 50 نور قومونه یو 15 پښتانه وي نو بیا به وایم اصلین ډیر تنګ ول ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړی دلشي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لدی واته دوی له فلم اردو زده کړی نو انګلیسي هم تر زده کړی دلشي کوي سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او دغه زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و درې په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځه خوب ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه و موقته بوه او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا پاتې کېږي هغه نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي کور سه بیا پیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دي معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ را واړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته بخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي نو لا د مسله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمچو ورسېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی هر څه که مدیاتو را څه کوو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي معنویات ته باید ارزښت ورکړي
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو سورس خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مدوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپل برخه کې مخکې ځي یو کس کولای هم نشي چې ډېر ته مخکې کنه یو شی چې کړو ونی ولشي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اړه کې یو زم څو نور ملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږ ولسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي اورم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوست ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کول شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې اوس مصروف او ډیر هڅه مده چې دې کې کارو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې، نو بیا موږ دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کاري دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې، یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې اول واخیست مشورې هم معلومه سره خلو کتابونه وړل. نو اتوانی پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ما څخه وچنی را پیدا کړی چې بلې ورسره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي، یعنی 40 میلیونه ټولنه ده، 40 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي، دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو. څه کوي ملت چې هوښیار ونه اوسېږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نشي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو کله هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوې انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي، ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته 10,000 تر 500,000 تر 1,00,000 پورې کتابونه خرڅي. نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکت یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي؟ څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړ یو څه زینه نرم او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نورم هڅه وکم، او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روا هم قدر احساس ده اور وسه د توري قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو، کنه خلک الولي هغه قدرې کوي.
بس توري د وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه کور ودان.